له 20 زیاتو کسانو ته د سخلو پاک اوبو چمتو کولو خبره کوي چې په ټول هیواد کې د سخلو اوبو کمی د هر ورځې په تیریدو مخ په زیاتېدو دی.
د مازدیګر څلور بجې شوې زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو شیبه وروسته 15 دقیقې بحث خبریږي چې نوریاس نوری کوربه دی خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. امریکایي چارواکو د طالبانو د هغو تګلارو د بدلون غوښتنه کړې چې له کبله یې د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو وضعیت لا خراب شوی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې وایي د غوښتنه په دوحه کې د طالبانو له پلاوي وشوه. د دوحې په دوه ورځنۍ غونډه کې چې پرون پای ته ورسېده د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویسټ د امریکایي پلاوي مشري کوله. په دې غونډه کې د بشري حقونو او ښځو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیري او د افغانستان شارج زفیره کرندکر هم حاضر وي. طالبانو ویلي چې امریکایي پلاوی سره پر بشری حقونو سربیره له تورو لستونو د طالبانو د مشرانو د ایستلو، د افغانستان د اقتصاد او د هیواد پر بانکونو د بندیزونو د لری کېدو په اړه خبرې کړې. نړیوال بانک وایي په افغانستان کې په تیرو دوو میاشتو کې د ټول کال پرتله انفلاسیون منفی و، د توکو عرضه کافی خو تقاضا کمه وه او له 50% زیاتې کورنۍ د خپل معیشت او د لګښتونو د پوره کولو په چاره کې له ستونزو سره مخامخ وي. نړیوال بانک د افغانستان د اقتصادي څار په نوم نوي راپور کې چې پرون خپور شو زیاتوي چې که څه هم د سوداګرۍ کسر سکل زیات شوی خو له جنوري تر جولای میاشتو پورې د افغانۍ ارزښت لوړ و. د طالبانو حکومت د راپور هرکلی کړی او د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال دفتر په یو بیان کې ویلي چې که نړیواله ټولنه مثبت تعامل ته مخه کړي او د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ آزادې شي نو هیواد به نور پرمختګ وکړي. په افغانستان کې د انفلاسیون د کمښت خبر داسې مهال ورکول کېږي چې د لویدیځو هیوادونو د بندیزونو له کبله په هیواد کې د رغونې ډیری پروژې په ټپه درېدلې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره اوچا وایي د روان میلادي کال د پاتې مودې لپاره د بشري مرستو د پلان د عملي کولو لپاره د بودیجې له جدي کمښت سره مخامخ دی. د ملګرو ملتونو د ریلیف ویبپاڼې د خبر له مخې اوچا ویلي دي چې د جولای تر پایه یې یوازې 340 میلیون ډالر ترلاسه کړي چې دا د تیر 2020 کال د همدې مودې د بودیجې پرتله له نیمایي لږې پیسې دي. د خوړو د نړیوال پروګرام اجرایوي مرستیال او د عملیاتو مشر کارل سکاو د یکشنبې په ورځ په یوه ټویټ کې وویل ملګری ملتونه د بودیجې د کمښت له وجې مجبور دی چې په افغانستان او نورو هیوادونو کې له میلیونونو خلکو سره بشري مرستې راکمې کړي. اوکراینی چارواکي پر خارکیف ښار د روسیې د لږ تر لږه دریو ډرونونو یا بی پیلوټه الوتکو د بریدونو خبر ورکوي او وایي پر یوه کالج د یوه ډرون د لګېدو له کبله یو کس ټپي شوی دی. د خارکیف ښاروال ایهور تریخوف نن وویل ټول ډرونونه د ښار په څنډو کې لګېدلي. د هغه په وینا یو ډرون د یوه کالج د لیلیې پر دوه پوړیزې ودانۍ راپریوتی چې له کبله یې اور لګېدلی او د بیړنیو خدماتو ډلې یې د وژنې لپاره هڅه کوي. سیمه ییزو چارواکو په پیښه کې د یو تن د ټپي کېدو خبر ورکړی. خارکیف چې د روسیې پولې ته نږدې پروت دی پرله پسې د روسیې په حملو کې په نښه کېږي. او د چین دولتي رسنۍ د پلازمینې پیکینګ له شاوخوا غرونو د سیلابونو د رابهېدو له کبله د 11 کسانو د مړینې او د 28 نورو د لادرکې خبر ورکوي. سی سی ټی وی شبکه راپور ورکوي چې د څو ورځو سختو بارانونو چارواکي اړ کړي چې د اورګاډي تمځایونه بند او د زیانګالو سیمو خلک د ښوونځیو په جمنازیومونو کې ځای پر ځای کړي. د پیکینګ لپاره چې هوایي معتدله او وچه ده د ورښتونو وروستۍ کچه ډېره غیر معمولي ده. د چین د شمال په نورو برخو کې هم د بیسارو ورښتونو په نتیجه کې راوتلو سیلابونو لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله اړولې.
دوه خبرې دي. یو خو د
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث
نوریاس نوریم د 15 دقیقې بحث ته مو هرکلی کوم. د خپل تخنیکي همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. نن په دې بحث کې د قطر پلازمینه دوحه کې د طالبانو او د امریکایي پلاوو ترمنځ د خبرو پر مسلې بحث کوو. په دې خبرو کې د طالبانو د حکومت د پلاوي مشري د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی او د امریکایي لور د افغانستان لپاره د هیواد ځانګړي استازي ټوماس ویسټ او رینا امریکوي ټاکل شوی و چې دواړه لوري پرون په دوحه کې خبرې پیل کړي. خو په دې اړه چې آیا دغه خبرې ترسره شوي او په کې دواړو لورو
کوم مسائل راپورته کړي تر اوسه نه طالبانو او نه هم امریکایي لوري څه ویلي دي. خو تر غونډې مخکې د اجنډا په اړه د ځینو مواردو یادونه کړي دواړو لورو، البته چې د خپل ځان لپاره مهم بللې دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقید شنبه په ورځ د وهې تلتلو مخکې د کابل په هوایي ډګر کې خبر اعلان ته خوشبيني ښکاره کړه چې دغه خبرې به یو نتیجه ورکړي. ښاغلی متقی له امریکایي لوري سره په خبرو کې پر هغو مسایلو تاکید کوي چې د دې خبرو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خبره شوې اعلامیه کې یادونه نه ده شوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دوحه کې د دغو خبرو تر پیلېدو مخکې ویلي و چې امریکایي پلاوی به په دې خبرو کې یو لړ موضوعاتو لکه د افغانستان د خلکو سره د بشري مرستو دوام، اقتصادي ثبات، د ښځو او نجونو په ګډون له ټولو افغانانو سره عادلانه او باوقاره چلند، امنیتي مسایل او هم د نشه یي موادو د تولید او قاچاق په وړاندې د مبارزې مسایلو ته لومړیتوب ورکړل شي. د قطر په پلازمېنه دوحه کې د طالبانو او د امریکا د حکومتونو پلاوی داسې مهال سره خبرې کوي چې دوه اونۍ وروسته پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنۍ دوه کاله پوره کیږي، خو تر اوسه یې سرپرست حکومت د نړۍ هیڅ یوه هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د امریکا په ګډون نړیوالې ټولنې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې پر افغانستان بندیزونه د دې هیواد د ټولو وګړو په تېره د ښځو حقونو ته په درناوي او یو ټول شموله حکومت په ګډون په ځینو نورو مسلو پورې تړلي چې تر اوسه یې نه یوازې د طالبانو حکومت په پوره کولو کې پاتې راغلی، بلکې د ښځو د حقونو په برخه کې محدودیتونو ته پرله پسې دوام ورکړی دی. د 25 دقیقې بحث ته مو د امنیتي چارو پو جنرال نعمت الله جلیلی او د نړیوالو اړیکو شنونکی او پروسه کې پخوانی ډیپلومات غوث جان باز ته بلنه ورکړې ده. دواړه میلمانه د ټلیفون لارې را سره وصل شوي. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. ښاغلی جلیلی، لومړی به تاسو ته درشو. تر اوسه که څه هم د دوحې د خبرو د لومړۍ ورځې زیات جزئیات نه دي راپورته شوي، خو ستاسو په نظر د امریکا لپاره په اوس وخت کې کوم مسایل ډیر مهم دي چې پلاوی به په دې کتنه کې له طالب لوري سره راپورته کوي؟ که څه هم د بهرنیو چارو وزارت د امریکا په خبره کړې اعلامیه کې د ځینو مواردو یادونه کړې، خو تاسو څه فکر کوئ؟
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمن نوري صاحب، لومړی تاسو په سلامونه زما او ستاسو د سفر له لارې ټول اوریدونکو هیوادوالو ته سلامونه وړاندې کوم. دې له چې تاسو ټول روغ جوړ او خوشحاله سو، ډېر زیاته مننه او ستاسو ځانګړي بلنه ته هم سلامونه وړاندې کوم. قدرمن نوري صاحب، د قطر په پلازمېنه په دوحه کې چې دا کومه غونډه روانه ده او د دوه ورځې راهیسې دا غونډه په خپل مشخص او ټاکلو ټکو په اجندا باندې ولاړه، یو جلسه یا یو مجلس دی چې د امریکایي استازو له لوري او د طالبانو د حاکمیت له لوري چې بل متقي اغېز لري اساسي توپ کوي. دې کې شک نشته چې د دوحې د مخکنۍ او لومړني تړون له مخې د امریکا او د طالبانو ترمنځ په همدغه دوحه کې په همدغه پلازمېنه د قطر په پلازمېنه کې چې کوم تړونونه لاسلیک شوي او پاري کې بعضې شرط او شرایط او بعضې تړونونه هم سره و چې باید طالبان د دې په مکلفیت باندې مجبور شي چې باید هغه باید ومني چې بل آخر یو اندازې پورې طالبانو په دې وتوانېدي چې هغه تړونونه تر یو اندازې پورې سرته ورسوي. اوس چې ګورو د طالبانو د پاتې کېدو او د نه عملي کېدو له عمله امریکا بیا هم غواړي چې طالبانو ته د حسن تعامل یا د نیک اړیکو او د ښه تعامل له لارې پناه لاندې طالبانو سره له سره اړیکې ونیسي او وړي هغوی ته هم دا بیا هم ورته په ګوته کې چې په بعضې مواردو کې تاسې پاتې راغلي یاست، لکه د بشري حقونو تر نامه لاندې د ښځو د حقوقو تر نامه لاندې د مکتب د مکتبونو او د ښوونځي او د تړون د تړل شوي دروازو خلاصول دا هغه مسایل دي چې په ظاهري بڼه باندې دوی ورته ښکاره کوي. مګر هسې کې زه داسې فکر کوم نورسب چې د امریکا د نشي زغملی چې په طالبانو سره په اړیکو کې نورو بهرنیو هیوادونو په اوسنیو شرایطو کې د امریکا سره په سیاسي او په نظامي مخالفتونو باندې ولاړ دی، نو وایي چې هغه هیوادونه په افغانستان کې د طالبانو د حاکمیت له لامل لاندې برلاسي اوسي چې مشخصا معلوم دي چې کوم هیوادونه. دویمه خبره ده چې فکر کوم د طالبانو د حاکمیت دوه کلنه دوره سره پای ته رسیږي شروع کیږي، په دې کې هم باید د هغه کسانو لپاره چې د تور شموله د ټول بنسټ یا د حکومت یا د ادارې جوړېدل دی افغانستان کې د راتلونکي لپاره زه هم فکر کوم په اجنډا کې شامل دي. یو بیا کتنه وکړو د طالبانو د استازي راتګ مخکې دي چې توحید ته راشي. فکر کوم په قزاقستان کې دوی ورته تلوده او د بعضو افغاني شخصیتونو سره هم لیدل او کتل هم کړي. دغه کتل او لیدل دغه کلس دغه نوملړ چې د امریکایي استازو له لوري د قزاقستان کې د افغاني شخصیتونو سره د ټکنوکراتانو تر نامه لاندې شوی دی. دا کوم کسان هم ولې پټ پاتې شو توجه مو کړې ده. دغه یو مهم
مننه په بیا باندې په دې خبرې وکړو. غوث جان بس تاسو هم خبرونه ته راغلاست. خغلی جلیلی د یو شمیر موارد یادونه وکړه چې د امریکایي لوري لپاره د په نظر مهم دي. طالبانو هم لکه څنګه چې مخکې به مو د متقی څرګندونې اوریدلې دي د یو شمیر مسایلو یادونه کړې چې د دوی په نظر مهم دي او هغه هم په دې غونډه کې مطرح کوي. په اوسنیو شرایطو کې د طالبانو کړو وړو ته په پام د امریکا او د نورو نړیوال ټولنې لپاره دغه شرایط د منلو وړ نه دي او په کراتو کراتو دا موضوع هم په ډاګه کړی ده. څه فکر کوئ چې داسې کوم موارد شته چې هغه د طالبانو او د امریکا ای لوري ترمنځ د دریزونو له نږدې کېدو سره مرسته وکړي؟
مننه تاسو ته سلام او ټول هغه هیوادوال چې مونږ اوري. ګورې طبعا چې یو څه شته چې تاسو او رینا امیری راغلل اول منځنۍ اسیا ته بیا راغلل د خلیج حوزې ته او دلته طالبان احضار کړل چرایشي چې نو سره وګورو. طبعا چې دلته بعض خبرې شته دي چې دوی باید یو بل سره وکړي کنه خو کافي و چې یو اعلامیه د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت صادره کړي. اول ته مثلا کې ډیره تخت خبرې مې پاغه اعلامیه کې شامل کړي. خو خبره دا ده چې ځینې خبرې شته دي چې دوی راغلل او د ستټا تټ اوس غواړي طالبان سره وګوري. زما په نظر د کیچترو سفر ډیر شان على سنیو ته او نورو څارونکو ته در نه وکړي. خو زه هغه ځای چې زما تحلیل قد ورکړي خالي دي زه په دې نظر یم چې یو څه زشت خبرې به وشي طالبو ته ځکه چې دا غوي ناسمه او زپول کی تګلارې نور د تحمل وړ نه دي ورستر بلې او دا اختر به متهم ورکړ شي چې تاسو باندې بشری کومکونه موږ کمو او دا لړۍ اوس کته سو پام کړی وسی کی لکه لګه هغه اختاریه حالت ته تللی ده او دا کومه کونه به کمی او طالب خو د افغانستان د خلکو په فکر کې نه دی. خو افغان بیچاره خلک به په دې باندې پیر صدمه وګوري. بلاس تبان چې دا موضوع به هم دې سره مطرح شي چې د بشر حقوقو ته نور شواري او د څه گزاري او تعلیقي برخورد به نه کوي. دا هم دا چې د نجونو د مکتبونو د پرانیستلو په اړه هم دا چې د ټکنوکراتانو داخلول په حکومت کې دا دغه لړۍ به نور ختم شي. طالبانیزم نشي کېدلی په افغانستان باندې نور خپل د حاکمیت ته دوام ورکړي. اوس مسایل دې مرحله ته رسیدلي دي چې دوی به خپل تسلیم نشي طالبان چې مکمل د پاکستان د لمن لاندې لویږي او د هغوی نه به اطاعت کوي که یو واحد هیواد به جوړوي او دلته به ټول افغانانو ته غیر طالبانو ته نورمال او ټکنوکراتانو ته افغانستان ته ژمن او متحدو.
جان باسه په همدې برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم خبر کړی اعلان کړي د موضوع یادونه کړي د ویلي چې د طالبانو په دغه کې به د طالبانو د یو شمیر مهم وزارتونو د ټکنوکراتو کډرونو له پلاوي سره د افغانستان پر مهمو موضوعاتو خبري وکړي. نور جزئیات په دې اړه نه دي ورکړي. لدې خبرې د دوی هدف کوم ټکنوکرات کډرونه دي؟ آیا متقیان په ټکنوکرات کډرونو کې راځي؟
دا خو ډیره خلوی په قاعده او تاسو په دې پوهیږئ دا ملا متقی یو ناکام ملا دی یو جهادي ټوپک سالار ملاده او هیڅ کله د ټکنوکرات نشي کېدل. ټکنوکرات نو یو متخصص یو څوک چې یو برخه کې تخصص لري ټیکنیکلی باغې باندې سر خلاص دی. نو ملا متقی چې اوس
آیا فکر نه کوي چې دای دغه د بارنیو چارو وزارت ته چې دای نومول شوی دوه کال چې اوس تجربه تر لاسه کړي د ورته نو ویل کیږي چې د تجربه تر لاسه کړي
ګورې زه په دغه ډیپلوماټیک تقریبا 20 کال ما ته پیټرو سپورم ځان چې د دې علم او د دغه کرنلاري او شاګرد ملامتقي ډیر په سختي اردو وایي چې هغه اصلا کوم بین المللي ژبه نه ساتي. یو ډیپلوماټ چې په خارجي ژبه پوه نشي لکه لګه په دواو هغه څنګه کولای شي په د منطقې په سیاست پوه شي او فرا منطقه خو پرېږده ملاده خبر یو موضوع بلند ہے چې د منطقي حالات زیر یو بل فاز ده صدر منوری سے موږ ګورو د ایران هغه یو سلسله نارانیګانی او دنه په کور کې د ایران حالات د پاکستان حالات د پرونی انفجار ډیر ښکارا یو مثال دی همدغه د اوکراین بحران دا
جلالی صاحب بیرته تاسو ته درځو. تاسو مخکې د یو مهم موضوع یادونه وکړه په دې دوه کلونو کې چې طالبانو څه کړی وړ کړی دي له نړیوالې ټولنې سره تعامل ته خو هغه د زیریو چې تر اوسه پورې د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی خو په ځینو هیوادونو کې د طالبانو سفارتونه پرانستل شوي خپل چارواکي هلته په سفارتونو کې البته په کارونو ګمارل شوي دي. تاسو د یو موضوع یادونه وکړه چې امریکا ته ډېره مهمه ده چې هلته حضور ولري که نه هغه یو ضرور مسل دا وایي هلته چې ته ونه اوسې دښمن دې کار کوي. څه فکر کوئ چې په دغه دو کلونو کې به د امریکا ځای په سیمه کې هغه چې مخکې درلودلی وو یا هغه دریس چې امریکا له ستراتیژیک پلوه درلوده نورو هیوادونو د طالبانو په موجودیت کې دغه دریس خپل کړی وي او خپل کړی وي هغه کوم هیواد دی؟
هغه د امریکا رقیب هیوادونه دي او هغه چې اوس غواړي قلاره قلاره ځان دی او دغه ځواک په توګه باندې نړۍ ته ځان لر معرفي کړي چې کولی شي نړۍ یو بلې قطبي خوا ته هم چې ځان پر انحصار کړي چې هغه چین دی. امریکا ووته د افغانستانه د امریکا په نظامي ډګر کې خپل نظامي اډې پرېښودي مهم ترین او د ډېره زیاتې ستراتیژیکو اډو نه یو د بګرام اډه هوایي ډګر دا فعلاً په دې باندې مطلق نن چینایان حاکم دی. چین هغه هېواد دی چې د امریکا سره سینه په سینه هم په اقتصادي چارو کې او هم په سیاسي چارو کې او هم په نظامي او عسکري پوځي ډګر کې هم د امریکا سره مقابله ده. دا هغه ستراتیژیکه نقطه د امریکا پاتې شوه او نن ورځ چینایان کاملا ښه تجربه ده. هغه بس مسایل پاتې شونې مسایل د امریکا هم نن د چینایانو لاسته ورغلي. دویم هغه د پانګونه چې باید د امریکا په ستراتیژیکه وه هغه پانګونه نن ورځ چینایان په افغانستان کې سره لري. دا یو. دویم ایران دی چې ایران هم لاسته ورځنه ناست نه دی. دا هغه هېواد دی چې د امریکا سره په ډېرو مسایلو کې سره غبرګونونه لري، مخالف او متخاصم هېوادونه دي. امریکا هم او بخنه غواړم ایران هم خپل دری لري، هم خپل دری دننه په طالبانو حاکمیت کې لري. نو امریکا دغه مسایلو ته باید جدي غبرګون وښيي تر څو چې د طالبان هغه لاسونه هغه اوږد لاسونه او هغه اوږده لاسونه چې دی د طالبانو په شتون کې د نورو هېوادونو له احواله راځي باید د لاسونه لنډ کړي او د دغسېیو مسله
مننه جان واسپ. دوه اونۍ وروسته د طالبانو د واکمنۍ دوه کاله پوره کیږي. ځینې لوري پر امریکا انتقاد کوي چې د طالبانو کړو وړو ته په پام هغه څه چې لازمه ده دریځ نه دی خپل کړی، یعنې لازم فشارونه نه دی راوستي. امریکا په دې تیرو دوه کلونو کې هم د افغانستان د بشري مرستو په برخه کې یو ستر مرستندوی پاتې شوی، شاوخوا دوه میلیارډ ډالر بشري مرستې افغانستان ته رسولې ده، سره له دې چې پر دې هېواد بندیزونه هم لګولي. بانکي شتمني د افغانستان په امریکا کې او په ځینو نورو هېوادونو کې کنګل ده. څه فکر کوئ چې دغه خبرې چې نن د امریکا دوه استازي د طالبانو له چارواکو سره مطرح کوي دا به کومه نتیجه ورکړي چې امریکا ځینې هغه غوښتنې چې د نړیوالې ټولنې غوښتنې هم دي د طالبانو لوري د هغو درناوی وکړي او هغه غوښتنې پوره کړي؟
اخه دلته څو خبرې دي نورې. اول خو متحده ایالات لکه بل هر زبرځواک یا کمتر ځواک هېوادونه هغه څه عمل کوي چې دا خو یا ملي منافع ایجاد کړي په هر تاریخي مشخصه مقصد. اوس د متحده ایالاتو منافع داسې ایجابوي چې طالب یو بلې مرحلې ته بیسي او هلته ورته وویل شي چې اوس تا وظیفه دغه ده، ما درته دا قدرت درکړه، دا مې در وسپاره، تا ځان بریالی ونامه، دغه مرحله ختم شو اوس تاسو سره حساب کو حساب داده چې مان نه زما خلک غواړي چې تاسو په هیواد کې د بشر حقوق تامین شي د خوځو حقوق د کار په حساب کې تامین شي د ذکر په حساب کې منجورو مکاتب کار تامین شي مثلا کې کومکونه در سره کوم هغه شی خو نه کنګل د کنګل نه خلاصوم هغه په دارایګان چې لا پاتې کوته به راځه خپل چلن به سموي د غزپون کې زپون کې کې عملیات چې هغه هغه نه لاسته سر کېږي هغه کې به تغییر راولي د حکومت کې به تغییرات راولي الته به غیر طالباني افراد راولي او دغه د منطقي هیوادو سره به خپل نږدېوالی زما او زما د متحد چې پاکستان دی داغه د ستارلندي تا نږدېوالی چې کله یو مشتواد یو نیم مشتواد دی مثلا د روسیې فدراسیون ته او نور سره دا زوینم او دا دې ته زه خوشحال نه نو په دې ترتیب دې مسایل ته پام کوه کنه بیا د فشار نورم زیاتیږي اوس دغه تغییرات راواله په دغه مرحله کې ثانه دغه تقاضا ده
مننه جلیلی صاحب د دغه موارد چې جنبه صاحب یادونه وکړه د طالبانو لوري ته څومره د منلو وړ دي که دته راشو چې متقی هلته په دوحه کې خبرې کوي خو مختلف لوري وایي چې د تصمیم نیولو مرجع قندهار ده د طالبانو مشر ده او په هغه راټول ځینې مولوی صاحبان دي چې وروستۍ پریکړه هغه کوي او هغه هم تر اوسه پورې پریتو دو کلونو کې خودلې ده چې د نړیوال ټولنې من جمله د امریکا غوښتنو ته غاړه نږدې او ځینو د طالبانو چارواکو دا هم ویلي چې دوی په د فشار لاله څخه خلاص وخلی او ویلي چې فشار وسیلې کار نه دی ورکړی او کار به ورنکړي څه فکر کوي
اره خبره وکړه د افغانستان د سیاسي او د وسني د اوسمهال د ټاکلو د سیاسي ټاکلو د برخلیک په اړه باندې قندهار اصلا کوم اصله لیکس کوم صلاحيات نه لري نه قندهار لري او نه هم په کابل کې حکمشته او حاکمانه بلکې د افغانستان د برخلیک په اړه باندې سپینه معنی پینتاګون په تصمیم کې سی او بل هیڅ په برخلیک کې شامل کېدای شي دا یو که د دبا کسو کومه یو کني منی د هر څو په نظر
خو جلیلی صاحب کراس دې خبرې ته کله چې دغه څو موده مخکې همدا موضوع مطرح شول چې طالبان هم د امریکا په لاس یو جوړ شوی ډله ده او د امریکا د ګټو د خوندي کولو لپاره وایي چې مختلفو لورو دغه اداوې وکړي چې دا رامنځته شوی ده خو د طالبان وینز به علماء مجاهد دا موضوع مطلقا رد کړه وی ویل چې طالبان د امریکا ګټه تامینوي نو خو د امریکا به تر اوسه پورې حکومت پر رسمیت پیژندلای وي تر اوسه باندې زونه په لګول شوی دی ولی پر رسمیت پیژني
سیاسي لوبې هم دي ته وایي سیاسي لوبې ډیپلوماټیک لوبې هم ده مګر د امریکا پالیسی او برخلیک چې د ګورم د افغانستان په فقط د افغانستان برخلیک د نوی ولسمت د امریکا کې د نوی ولسمت شي د تاکینې په دنیا تر هغه پورې به دا غلو پر روانې قدرمن نوري سي تغام د دا خو هغه خو په هم دا رقم په یو توازن او د خطا عمل په دنیا د سوري لاندې ساتي کله چې د امریکا راتلونکي لسمت شي تاکینې ساتل او رسیدل نتیجې برخلیک معلوم شو موخې معلومه په پدې شي بیا د افغانستان برخلیک هم سره بدلون پیدا کېدای شي او بدلون پیدا کولی شي
مننه
زه فکر کوم قدر من نورې څه په اخر نه یوه کلمه کې دا خبره کوم چې کېدای شي د تانس د امریکا د استازو د راتګ په کې کېدای شي په بل نوی دروازه هم پرانځي چې تر دې نامه باندې چې د طالبانو د مخالفت له دلو ته پاره وایي هم یو ادرس هم پیدا شي
بله مننه جلیلی صاحب د جان باسب تاسو فکر کوئ چې د دغه غونډې نتیجه به د دواړو لورو د ریزونه سره یو څه نږدې کړی یا نتیجه به داسې وي چې یو څه د طالبانو په کړو وړو کې په تیر بیا د ښځو په وړاندې هغه سختو د ریزونو کې کوم بدلون راولي
سختو د ریزونو څخه فکر نه کوم دا جماعت د نرموالي نه دی دی فقط زور په هیږي متاسفانه په دې دوه کلو کې دا ثابت شو چې دوی فقط زور ته تنظیم کوي خو یو څه نرمښت پکې دی خامخا مخصوصا دغه د ښځو د حقوقو د تامین او په دغه ترڅ کې به هغه نور کم کومکونه شي هغه به کم بشي خو به نه درېږي یا به داسې په ځان ورته ورکول کېږي چې دوی هغه بېخي د کنټرول نه ونوځي دا یې دوا او درېیم دا چې هغه کومې غوښتنې چې لري دا طالبان لکه پرسنټ پیژندنه او کنګل شوی پیسې خلاصول او د تحریم نه راباستل دا کارونه نه کیږي، ځکه چې په دې باره کې اصلا اجماع نشته. پرسنل پیژندنه خو دا دغه مسؤلیت یو هیواد نه اخلي د طالب د چلند د کړو وړو ته په کتو، هیڅوک دا نه سیاسي نه اخلاقي مسؤلیت په ځان نه اخلي، ځکه چې ته دا کله چې پیژنې پرسنل نو ته یې د سیاسي اخلاقي او حتی اقتصادي مسؤلیت اخلي. په هغې لپاره دا داسې یو ډله ده چې تر اوسه پورې مشروعیت ترلاسه کړی نه دی، د یو حکومت په حیث، د یو پلاستیک حکومت په حیث موقف خپل معلوم کړی نه دی. هغې لپاره نور هېوادونه ورسره لوبه کوي، معامله کوي، تعامل کوي د خپلو منافعو ته په کتو او دې نه مخته نه ځي، او دا فشار به په دې باندې ډېره موده لا نور هم پاپل کېږي تر څو چې دوی رښتیا سره یو افغاني زه نه طالبانی زه او نه پاکستانی زه حکومت ایجاد.
بله مننه جان باسب.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمیره دا ده 00422211245. شمیره بیا وایم 00422211245.
جلیلی صاحب وخت ډیر نه لرو، راځو د خبرې ته چې دوه اونۍ وروسته د طالبانو د واکمنۍ دوه کاله پوره کیږي، لکه څنګه چې مخکې مو یادونه وکړله، په تر اوسه پورې په خپل دریس کې په ډیرو مواردو کې چې د نړیوالې ټولنې لپاره ډیر مهم و، په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې پانګونه پی کړې ده د بشري حقونو په شمول، هغه لاسته راوړنې تقریبا بیرته له لاسه وتلې دي. څه فکر کوئ چې د دغه دوه کلنې کلیزې سره سم به د طالبانو په دریس کې د کوم بدلون نښې ولیدل شي؟
طالبان په خپله بدلون نشي راوستی، قدرمن لوریز، په طالبان باید دې ته مجبور کړی شي چې بدلون راولي. دغه چې د ټکنوکراتانو سره او د افغاني شخصیتونو سره یې په پټه کتنه کتنه شوې په قزاقستان کې، دا په خپله یو نوی زیری دی، یو نوی تګلاره ده چې امریکا وایي په طالبانو باندې د قزاقستان د ملاقاتونو او د ناستو د خبرو اترو موخه باید طالبانو ته ورکړي، او طالبان دې ته مجبور کړی شي چې هغه ستراتیژیک او هغه تګلاره چې امریکا پسې د اختیاري هغه باید په دوم پړاو کې باید طالبان ځان سره.
مننه جلیلی صاحب. جان باسب، تاسو څه فکر کوئ؟ آیا کله چې طالبان واکمنۍ چې دریم کال پیلېږي، آیا د کوم ستر بدلونونو شاهد به موږ واوسیږو؟ د دوی په کړو وړو کې به کوم ستر بدلون راشي، یا د افغانستان په وړاندې به د امریکا او د نړیوالې ټولنې په دریځ کې کوم د بدلون نښې ووینو؟
بېله شکه چې ژوند خو د ژوند یو اصل دغه د پیرامون هستي یو اصل بدلون دی ښاغلی نوري، دا بدلون خو به راځي، اما طالب خپله یو منجنت شوې ماده ده، یو طریقت دی، طریقت طالبانی چې په بهر کې د مشخص موخو لپاره جوړ شوی، تر څو چې د دوی په منځ کې هغه کم منځګړي طالبان، افغاني طالبان رابرسیر نشي او حاکمیت حاکم نشي، لکه تر لږ نفوذ زیات نشي، تر هغې پورې دغه سختریزي به وي، دغه وحشت به وي، دغه ځپل به وي، دغه طریقتي طالبانی کامل به وي، زورګویي به وي. اما د منطقي هیوادونو د توسعې په حالت، دنیا د توسعې په حالت کې ده، خامخا دوی سره به تعاملات کېږي، چېرته به دوی سره ډېر سخت دریځ نیول کېږي، چېرته به نرم، هغه خپل تعاملات به دنیا به مخ ته ځي، دوی به یا منجمدي یا به ریګرس کوي، یعنی شاتګ به کوي.
مننه کور ودان د امنیتي چارو پو جنرال نعمت الله جلیلی، او د نړیوالو اړیکو شننکې غوث جان باس چې په دې 15 دقیقې بحث کې مور سره ګډون وکړ.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي:
00 اتسلور سوشل 22 یولس سلریوشت 201.